واده کوي. او بل موږ وایو پڅری نباتات چې دي دا د ځمکې پر مخ په ډیرو برخو کې چې کیږي پیدا کیږي او تر تخم ښکارا تخم لرونکي نباتاتو نسبت پڅری نباتات چې دي په ډیر اندازه پیدا کیږي او دوی ډېرې ځانګړتیاوې لري او دوی د مثال په مختلفو موسمونو کې مختلف نباتات د دوی ده ځینې وده کوي او ځینې په مختلفو موسمونو کې هغه کوم موسم چې واوسي وده نه کوي یعنې خپل په موسم کې وده کوي او په نورو موسمونو کې وده نه کوي. ورپسې راځو دغه پرزری نباتات چې دي انجیوسپرمز چې دي موږ ویل په دوه ډوله ویشل شوي دي چې یو یې یو مشیمه یا هم یو پلیي نباتات او بل یې هم دوه مشیمهیي نباتات دي. دوی چې دي خپل مختلفې ځانګړتیاوې لري چې یو مشیمهیي نباتاتو لومړی راځو د دوی په ځانګړتیاوو باندې ځان پوه کړو. یو مشیمهیي نباتات چې دي تخمه یې یو پلیي ده او د دې ریښې چې دي په خپله ډول سره د ځمکې لاندې وجود لري او پاڼې چې دي هغه لکه څنګه چې موږ ویلي یو پاڼه چې وه مختلف جوړښتونه لري مختلف شکلونه لري او په دې کې چې کوم په یو مشیمهیي نباتاتو کې د پاڼې رګبندي چې ده هغه په موازي ډول سره ده چې اصلي او فرعي ریښې ترمنځ یې فرق څوک نسي کولی. او بل په دغه نباتاتو کې چې دي د دې انتقالي انساج هم په جندر کې په پاشلي ډول یا هم په ګډوډ ډول په پراته دي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي د تیغه وهلو په وخت کې د دې د تیغې څخه یو بل نوې پاڼه چې کیږي رامنځته کیږي. دغه نباتات چې دي د دې د په خپل جوړښت کې چې دي د ګل ټوټو شمیر چې دي د تذکیر آله لري تانیس آله کاسبرګ او ګلپاڼه لري. او ورسره موږ وایو چې د دغو نباتاتو پاڼې چې دي هغه د دې د ګلانو پاڼې چې دي هغه د دریو مذرب دي یعنی یا به درې یا به شپږ یا به نهه یا هم دولس هغه رقم د دریو په مذرب کې به اوسي. او دغه چې دي د دې څخه د دغو نباتاتو څخه کوم میوې چې لاسته راځي د هغو څخه په د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي ورڅخه تغذیه کیږي چې غنم دي وریجې دي جوار وربشې او داسې ډېر نور ډولونه. څه دوه مشیمهیي نباتات چې دي د دوی دوه پلیي تخمه لري او دغه نباتات چې موږ وایي مستقیمې ریښې لري پاڼې مختلف ډولونه لري او د دې ګلان چې دي هغه د دوو او پنځو مذرب دي یعنی دوه څلور شپږ اته یا هم پنځلس پنځلس به اوسي او رګونه چې دي په خپره ډول سره پراته دي. زړې لرونکي نباتات چې دي هغه زموږ د ژوند په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي او دوی چې دي موږ دغه کمباغوانان چې دي د دې په ساتنه کې ډیر کارونه سرته رسولي دي چې د دې مثال د حشره وژونکو درمسخ استفاده کوي د چې هغه دې ته صدمه ونه رسي. او زړې لرونکي نباتات څخه موږ په غوړیو کې دغه رقم د تغذیه پروټینونو په لاس راوړنو کې او په ډیرو نورو د کورونو په جوړولو کې په ډیرو مختلفو برخو کې په د زینتي شیانو په جوړولو کې ورڅخه استفاده کوو. از اخیرنی برخه ته د پښتنو برخه د درې سوال لرو. لومړی سوال دی یو مشمی او دوه مشمی نباتات ترمنځ توپیرونه وایست. دویم سوال د کار جنسي ډیرښت واضح کړئ. دریم سوال مخروطیان واضح کړئ. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شروع غلاس د نهم ټولګي و پنځم لوست ده. نن ورځ راځو د وینې دوران سیستم کې کوم موضوعات چې پاتې دي هغه زده کوو. په تېر درسونو کې مو د وینې بر اجزاوې وویلې، ورسره مو آر ایچ فیکټور وویلې او د وینې ګروپونه مو وپېژندل. نن ورځ راځو موږ هم تاسې د وینې رګونه، زړه او د زړه میکانیزم پوهیږو. زموږ ستاسو درس به د پنځویشتمې صفې څخه تر د دوشمې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو د وینې رګونه پېژنو. د وینې رګونه چې دي هغه منشاب ټیوبونه څخه عبارت دي چې په درې ډوله دي. خپله د وینې رګونه چې شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه دي چې زموږ بدن ته د وینې د مثال دوران چې دي هغه د دغو رګونو په واسطه صورت نیسي. لومړی راځو شریانونه وایي. شریانونه چې دي دا رګونه چې دي زموږ د زړه څخه مثال د ابهر شریان په واسطه د بدن ټولو برخو ته رسوي دي چې دا شریانونه په واسطه هغه زیات اکسیجن لرونکې وینه یا هم پاکه سوې وینه چې یې هغه څه کېږي. کله چې د سوړ څخه پاک سي او زړه ته راځي، د زړه څه کوي؟ د دغه شریانونو په واسطه زموږ د بدن ټولو غړو ته انتقالوي. او چې بېله یو ریوي شریان دی چې هغه یوازینی شریان دی چې ناپاکه وینه یا هم مثال موږ وایي لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه د زړه څخه سوړ ته رسي. یعنې د زړه څخه د بدن اعضاو ته د وینې انتقال چې دی هغه د شریانونو په غاړه دی. چې پاکه وینه چې ده، چې کله سوش څخه پاکه شوی اوسي، هغه چې کله زړه ته راسي، زړه د بدن ټول اعضاو ته رسیږي. دغه رقم زړه چې هغه کم ناپاک وینه د بدن د ټول اعضاو څخه راټول کړي، سوش ته د کم شریان په واسطه، د ریوي شریان په واسطه چې هغه ناپاک یا هم لږ اکسیجن لرونکې وینه هغه ور اسي چې په هغه کې کاربن ډای اکساید اندازه ډېری. ورپسې راځو وریدونه. وایي وریدونه چې دی هغه د شریانونو برعکس انده سرته رسي. دوی چې دی د بدن د ټولو اعضاو څخه، د ټولو غړو څخه ناپاکه وینه، یعنی ډیر کاربن ډای اکساید لرونکې او لږ اکسیجن لرونکې وینه را اخلي او زړه ته رسي. بیله یوازې یو ورید دی چې د ریوي ورید دی، هغه چې دی پاکه وینه د سږو څخه و زړه ته، کم چې سوی و به صافه سوی و، یعنی کاربن ډای اکساید څخه جلا سوی او اکسیجن پکې کې ډیر و، هغه چې کوي و زړه ته راستي. او د وریدونه چې دی هغه خپل په لاره کې دریڅې لري یا هم والوز لري چې د دغه په واسطه د دې مثال د وینې د بیرته انتقال مخنیوي کې شي، بیرته وینه چې شي پر شا باندې ولاړ شي. ورپسې راځو د وریدونو وروسته ویښته ډوله رګونه پېژنو. شریانونه چې کله د زړه څخه راوځي د بدن اعضاو ته په کوچنۍ ساقو باندې ویشل کېږي، چې مثال هغه کوچنۍ ساقه په نور کوچنۍ ساقو باندې ویشل کېږي چې دوی اخري داسې جوړښت ځانته غوره کوي چې هغه یوازې مایکروسکوپ لاندې لیدلی شو. او دوی د نسجونو او حجرو او زموږ د بدن د کم غړي چې دي د هغوی پر شاوخوا باندې راتاو سوي دي چې هغو ته د وینې د په لېږد کې مهم رول لوبوي. د ویښته ډوله رګونه چې دي هغه د زړه په ضربان په وخت کې ځینې څه کېږي د دوی د نازکوالي له امله چاودي او بیرته پر ځای نوي جوړښتونه رامنځته کېږي. یعنې دا د ډېرو غټو مشکلاتو څخه موږ نه سو شمېرلی. ورپسې راځو زړه پېژنو. زړه چې دی هغه یو د یو ځانګړي عضلې په واسطه پوښل شوی دی او دوی چې دی خپل د یو اندازې کې پر دې په واسطه پوښل شوی دی چې د پیریکارډیم په نامه سره یادېږي. زړه چې دی هغه راسته طرف د سږو ترمنځ، د دوو سږو ترمنځ قرار لري چې تقریبا چپه طرف ته په زیاته اندازه پروت دی او دوی چې دی د سینې د قفس په واسطه ساتل کېږي. او د زړه دغه کم پیریکارډیم نازکې پردې په واسطه چې پوښل شوی د دې په داخل کې مایع وجود لري چې هغه زړه د سولېدلو څخه یا د خارجي صدماتو څخه ساتي. د زړه جوفونه. د زړه جوفونه چې دی هغه خپله په دوه ډوله دي چې شی او کیمیا هم رسته او چپه طرفونه باندې ویشل شوي دي چې بیرته دغه رسته او چپه برخه چې دی خپله په دوه برخو ویشل شوي دي چې یوې پورتنۍ برخه ده چې پورتنۍ برخه د اټریوم یا هم دهلیزونو په نامه سره یادېږي چې د اوغو دیوال چې دی هغه نسبت و کښتنۍ برخه ته نازک دي او لاندینۍ برخه چې ده هغه د بطنو یا هم وینټریکلز په نامه سره یادېږي چې دغه کم وینټریکلز او بطنونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري او دهلیزونه خپل په منځ کې یو بل ته لار نه لري چې دوی د شی بطن، شی دهلیز او چپ بطن او چپ دهلیز په نامه سره یادېږي. دا هغه وروسته راځو د زړه دریڅې. د زړه دریڅې لکه څنګه چې موږ وویل، د زړه جوفونه چې دي هغه څلور دانې دي، چې دوه یې دهلیزونه او دوه یې هم بطنونه دي، چې راسته دهلیز، راسته بطن او چپه دهلیز او چپه بطن. موږ وویل چې دوی یو بل ته لار نه لري، یوازې ښی دهلیز چې دی ښی بطن ته د دریڅو په واسطه چې کله وینه راځي ورته ښی دهلیز ته هغه دغه دریڅو په واسطه بطن ته چې کیږي انتقالیږي، ځکه چې دغه دریڅې ځکه قرار لري تر څو وینه چې ده هغه بیرته و پورته برخې ته ولاړ نه سي. او بل کیڼ دهلیز چې دی کیڼ بطن ته د دریڅو په وسیله اړیکه لري. موږ وایو د انسان په بدن کې چې دی خپله څلور ډوله دریڅې وجود لري، د پزړه کې چې دی څلور ډوله دریڅې وجود لري، چې یو چې دی هغه د ټرایکوسپید ده، چې یعنی درې پلې ده، چې هغه د ښی بطن او ښی دهلیز ترمنځ دی، او د کیڼ بطن او کیڼ دهلیز ترمنځ چې کوم دی هغه د بایکوسپید په نامه سره، یا هم دوه پلې دریڅه ده. او همدارنګه یو د ریوي شریان او د مثال د ریوي شریان او راسته بطن د راسته دهلیز بطن ترمنځ ده، چې هغه د ریوي دغه په نام دریڅه په نامه سره یادیږي. او د کیڼ بطن او ابهر شریان ترمنځ چې کوم ده هغه به دغه ابهر شریان دریڅه په نامه سره یادیږي، چې دغه ابهر شریان چې دی تر ټولو لوی شریان دی چې د بدن ته د وینې انتقال د په غاړه ده. او موږ وایو د زړه رګونه، زړه رګونه چې دی زړه ته چې دی د اکریلي شریان په واسطه چې خپله د ابهر شریان څخه منشا اخلي، د هغه په واسطه د بدن و غړو ته وینه انتقالیږي. د زړه د اکریلي شریان په واسطه زړه ته وینه انتقالیږي، هغه کم ابهر شریان چې زموږ بدن ټولو غړو ته وینه انتقالیږي. بیا دغه د اکریلي شریان هم د دې سره تړاو لري او د زړه دپاره په کافي اندازه وینه د هغه څخه اخلي چې زیات اکسیجن لرونکې وینه اوسي. او د زړه فعالیت او میکانیزم چې د زړه سره ډول فعالیت سره رسي، موږ وایو کله چې وینه مثال د وریدونو په واسطه د زړه و کیڼ طرف ته راځي، کله چې کیڼ طرف کیڼ دهلیز ته راله، دلته د او په عین حال کې د سږو څخه وینه وچې ته راځي، د سږو څخه پاکه سوې وینه چې ده هغه و راسته بطن ته راځي، چې په دغه وخت کې د موږ وایو دغه سرچپه مثال موږ وایو وریدونه چې دي هغه راسته بطن او دا کم سږي چې دي هغه و چپه بطن ته دهلیز ته لاره لري. کله چې دوی دغه د ټرایکوسپید او بایکوسپید دروازه خلاصیږي، دریڅه خلاصیږي او وینه د دهلیزونو څخه بطنونو ته داخلیږي، په دغه وخت کې دغه دهلیزونه چې دي منقبض کیږي، فشار راولي تر څو وینه چې شته ولاړ شي بطنونو ته ولاړ شي، چې په دغه وخت کې یو اواز راځي، یو د کم دریڅې چې بندیږي، یو ډول اواز باسي چې هغه د لومړي ژغ په نامه یا هم د لب په نامه سره یادیږي. او کله چې بیا دغه وینه د بطنونو څخه شریان او لوی شریان یا بهر شریان او ریوي شریان ته مثال داخلي وي شریان ته داخلیږي، په هغه وخت کې دغه دریڅې چې بیا بندیسي، دغه د لوی شریان او د ریوي شریان دریڅې چې وي، کله چې د دوی دریڅې بندیږي، په هغه وخت کې بیا د دویم ژغ یا هم د ډپ اواز راځي. عموما انسان چې دی په نورمال اندازه کې اویا ځله زړه مثال ټوپ زړه ضربان راځي، کچیر دغه موږ وینو په ورزش کارانو کې دغه اندازه چې دغه چی کیږي ډیریږي. همدارنګه په نورو کسانو کې هم دغه کیږي، او ځینې غیر نورمال حرکتونه دي چې هغه به مثال په ناروغیانو کې موږ یادو. ورپسې د وینې دوران چې دی، د وینې دوران خپله په دوه ډوله دی، چې یو لوی دوران دی او یو کوچنی دوران دی. لوی دوران چې دی هغه د مثال د بطنونو څخه د کیڼ بطن څخه چې موږ وویل چې پاکه سوې وینه چې کیږي د ابهر شریان په واسطه ټولو بدن ته چې کوي ځي، هغه چې دی د چی په نامه سره یادیږي، د لوی دوران په نامه سره یادیږي، یعنی د بدن ټولو اعضاو ته د وینې انتقال او د ټولو اعضاو څخه زړه ته د وینې انتقال د چی په نامه سره لوی دوران په نامه سره یادیږي. او دغه دوران چې د شی بطن څخه ته سږو پورې او بیرته د سږو څخه ته زړه تر کیڼ بطن پورې کیږي، هغه به د چی په نامه سره یادیږي، د کوچني دوران په نامه سره یادیږي. ورپسې لمف ته راځو. لمف چې دی کله چې موږ وویل د زړه په واسطه کله چې ضربان کوي وینه پمپ کیږي، په دغه وخت کې پر رګونو باندې په شریانونو باندې فشار تولیدیږي، چې دغه فشار له امله د کوشته ډول رګونه مثال نازک دیوال لري، هغه چی کیږي چاودي او په تشو ځایو کې خپل دغه کم مواد وینه چې د هغه
تویږي چې بیا موږ وایو د وینې د وخت په تیریدو هلته پاتې کیږي او د وینې سپین کرویات چې کله د اوبو سره یوځای سي یو ډول مایع جوړوي چې د لم په نامه سره یادیږي چې لم چې دی هغه هم بیا بیرته د دریڅو کې د دریڅو په واسطه بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او کله چې د وینې جریان ته داخل سي په دا ځای کې لمفاوي غوټې هم وجود لري په رګونو کې چې دغه کم وینې مثال میکروبونه چې د دوی سره اوسي په دغه لمفاوي غوټو کې سپین کرویات چې کم قرار لري هغوی دوی ته اجازه نه ورکوي چې چیرته دا میکروبونه داخل سي او هغوی له منځه وړي. راځو په آخرني موضوع کې د وینې دوران ستونزې وایي. د وینې دوران ستونزو څخه ډېری کسان مثال ناروغ سوي دي او حتی د مرګ لامل یې هم سوي دي. چې په هغه کې موږ او تاسې لومړی د زړه حمله وایو، د دې لپاره چې موږ د وینې دوران ستونزو سره مخامخ نه سو باید همیشه د سګریټ څکولو څخه دغه رقم د غلط غذایي رژیم څخه باید مخنیوی وکړو، د زیات کلسترول اخیستلو څخه مخنیوی وکړو، یعنې ډېر شهم لرونکي مواد خواړه باید موږ وانه خلو په غذایی رژیم کې باید ونه لرو تر څو موږ د دوه مشکلات سره مخامخ نو سو. دغه څخه یو چې د زړه حمله چې د ډیرو لوی ناروغي څخه شمیرل کیږي، دا چې د په ځینو انسانانو کې په ډیرو انسانانو کې د مرګ لامل هم کېدلی شي. د زړه حمله څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې د زړه په شریانونو کې بندښت رامنځته سي، هغه وخت د وینې مثال ونس کولی چې د بدن اعضاو ته یا مثال د بدن د اعضاو څخه زړه ته ورسیږي، په هغه وخت کې د زړه د حملې لامل کیږي. دغه د شریانونو بندش څه وخت رامنځته کیږي؟ موږ وایو کله چې موږ زیات شهم لرونکي غذا واخلو یا زیات کلسترول په هغه ځای کې تجمع وکړي د وینې په رګونو کې، په دغه رګونو کې چې کله کلسترول ډېر تجمع وکړي ډېر سي هغه رګونه چې کوي بندش لامل کیږي، د وینې د رګونو د قطر د کموالي لامل کیږي چې دا د دې په واسطه د وینې هغه کم بهیر چې دی هغه کمزور کیږي راکمیږي او وینه نشي کولی د دغو لارو څخه انتقال وکړي چې د دې لامل د وینې د رګونو بندش لامل کیږي او بالاخره هم د زړه د حملې لامل کیږي. چې اوس د دې لپاره ځینې مثال تداویان شته او د تداوي څخه وقایه ضروري ده چې باید موږ وقایه ورته وکړو. بل راز د وینې لوړ فشار چې دی، کله چې زړه مثال موږ وایو فعالیت سره رسیږي د انقباض په حالت کې چې وینه په زور په شریانونو باندې لېږدوي، دغه چې دی پر د رګونو پر دیوال باندې یو ډول فشار ولیدي چې دغه د وینې فشار په نامه سره یادیږي. که چیرې دا فشار موږ وایو خپل تر نورمال اندازې څخه لوړ لاړ سي، د وینې د لوړ فشار سره مخامخ کیږي چې دا مثال په ډېری کسانو کې د مغزي سکتې د پښتورګو د ناروغي د زړه د درېدلو او ډېرو نورو ناروغي لامل کیږي. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې مهمه موضوع چې موږ او تاسي وویل چې زړه په څه ډول سره فعالیت سرته رسي، څو دریڅې څو بطنونه او دهلیزونه لري. عموما زموږ بدن ته چې دی موږ وویل د کیڼ بطن څخه وینه د بهر شریان په واسطه ټوله بدن ته انتقالیږي او د وریدونو په واسطه چې کوم وینه ناپاک وینه راځي هغه چې کیږي د بدن مثال دالیس چې کله راله هغه چې کیږي و سوژو ته انتقالیږي. کله چې سوژو ته انتقال سوه هلته صاف کیږي او شی بدن ته راانتقالیږي. د هغه څخه بیا موږ وایو زموږ بدن ته ټوله وینه انتقال دوران صورت نیسي چې په دې سره موږ تر اوسه پورې ژوندي پاتې د وینې دوران چې دی هغه زموږ په بدن کې ډېر مهم دی چې دا کوم فعالیتونه چې زموږ بدن سرته رسي یا زموږ کوم بدن ته چې د غذایي موادو لېږد کیږي هغه د وینې د دوران په واسطه دی. راځو په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده لمف تعریف کړي، دویمه پوښتنه ده د زړه د فعالیت میکانیزم بیان کړي، او درېیمه پوښتنه ده شریانونه وریدونه او ویښته ډوله رګونه څه دنده سرته رسي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند یاست. شروع کلاس د لسم ټولګي و پنځم لوست. نن موږ تاسو ته راځو د یو مهم موضوع په اړه چې د ناروغۍ او وقایې په اړه ده، هغه تر بحث لاندې نیسو. زموږ تاسو درس به د دیشمې صفحې څخه تر دیشمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړی موضوع مو د ناروغۍ لاملونه دي. موږ وایو ناروغي چې ده هغه د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کیږي، او په چاپیریال کې ویل کیږي چې یوازې د حیواناتو او نباتاتو پرته، موږ نه وایو چې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې حیوانات او نباتات په کې شامل دي، بلکې ډېر نور کوچني ذره‌بینی اجسام دي چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی، چې هغه د مایکرو ارګانیزم په نامه سره یادیږي، چې دوی زموږ په چاپیریال کې په مختلفو ډولو سره په مختلفو شکلونو سره قرار لري، چې د هغه د جملې څخه باکتریا، پروتیستا، فنجي، همدارنګه ځینې نور کوچني ژوندي موجودات راځي. مایکرو ارګانیزمونه چې دي، ځینې یې پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي، لکه مثال وایروسونه چې دي هغه په پاتوجن کې راځي. د دوی له امله ناروغیانې رامنځته کیږي، ناروغي تولیدونکي دي چې هغه د انسان د روغتیا په سیستم کې مختلف اغیز اچي. او دغه رقم د وایروسونو پرته ځینې باکتریاوې، پروتیستا او ځینې فنجي هم د پاتوجن د جملې څخه دي چې د ژوندي موجوداتو پر وجود باندې چې کوي ډېرې اغېز اچي، منفي اغېز اچي. اوس نو راځو دغه کوم مایکرو ارګانیزمونه چې دي یا کوچني ذره‌بینی اجسام چې دي په تفصیلي ډول سره پېژنو. لومړی راځو باکتریا. ځینې باکتریاوې چې دي، موږ په تېرو لوستونو کې ویلي وه چې هغوی ګټورې دي، د انسان په ژوند کې مهم دي، یعنې بې له ځینو باکتریاو څخه ژوند کول هم ناممکن دي. مګر ځینې باکتریاوې چې دي هغه پاتوجن دي، یعنی ناروغي تولیدونکي دي چې ورڅخه ډول ډول ناروغي تولیدیږي. دغه پاتوجن باکتریاوې چې دي د انسان په وجود، د ژوندي موجود په وجود باندې مشلي، یا د کوربه په ځان د لکیږي، نه نوځي، او د هغو د حجرو داخلي محتویات، داخلي زیرمې ټول خپل تر حملې لاندې نیسي او ټول خپله مصرفوي. کله چې دغه ټوله زیرمې واخیستلې، حجرات شکیې له منځه وړي، چې دا د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي. چې دغه د جملې څخه مثال کولرا ده، یا هم توبرکلوز ټي بي ده، چې دا د باکتریاو د جملې څخه شمېرل کیږي. باکتریاوې چې دي هغه د امیتوسیس مرحلې مستقیم ویش په ډول سره دوی وده کوي، یعنی د یوې حجرې، مورنۍ حجرې څخه د یوې مورنۍ باکتریا څخه دوی لورنۍ په مستقیم ډول سره پیدا کیږي، چې دا موږ په تېرو لوستونو کې ویشې ویلي وو. او په هر شلو دقیقو کې دوی چیکي ډیرښت کوي. که چیرې 100 ساعتو ته موږ په نظر کې ونیسو، په لسګونو زره باکتریاوې به رامنځته شوي. کومو کسانو کې چې دغه باکتریاوې داخل سي او خپل تر تاثیر لاندې راوړي، هغوی چې دي ډېرې نشي پکښې لیدل کیږي. مثال خبرې د ستوني درد دی، د بدن د تودوخې درجې زیاتوالی دی، ناسې دی، د زړه بدي ده، همدارنګه په پوستکي کې مثال دانې راخیږي، یا هم نور چې علایم په هغه انسان کې ښکاري کیږي. چې دغه علائم چې دي، دا د توکسین په نامه د زهرو په نتیجه کې رامنځته کیږي. پسې راځو وایرس ته. وایرس هم د کوچني اجسامو څخه دی چې موږ وایو تر باکتریا لس زره ځله کوچنی دي، او دوی چې دي یوازې او یوازې د مایکروسکوپ په واسطه لیدلی سو. وایرسونه چې دي هغه ټوله ناروغي تولیدونکي دي، او یوازې تاوان لري، مطلب داسې وایرسونه نشته چې هغه ګټه ولري. او مختلفې ناجوړي چې مثال خبرې په ساده ناروغیو کې چې دي هغه لکه والدې دي، مګر په خطرناکو ناروغیو کې چې دي هغه انفلونزا دي، شری دي، چیچک دي، ایدز ناروغي ده، دا ټوله چې دي د وایرس له امله رامنځته کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه هم لري. وایرسونه چې دي هغه عالمان د دې په ژوند باندې شکمن دي، ځکه چې وایرسونه یوازې د حجرې په داخل کې ژوندي، مګر کله چې د حجرې بهر ووځي مري، او کله چې د حجرې داخل هم اوسي دوی یوازې د مسل تولید کوي، نه تنفس کوي، نه واده کوي، او نه هم تغذیه کوي. چې موږ ویلي وه چې یو ژوندی موجود موږ پر دوو خواصو باندې پېژندلی سو، مګر وایرس د دې څخه یو هم سرته نه رسي.
نو وایرس چې دی د نیمه ژوندي موجود په نامه سره موږ یادولی سو. بل وایرس چې دی هغه هم کله چې حجره باندې حمله کوي د حجرې داخل ته چې کله ننوځي د سایتوپلازم ټوله داخلي محتویات مواد خپل په مصرف رسي. کله چې هغه په مصرف ورسوله هلته تکثر کوي د مثل تولید کوي چې بالاخره د حجرې د خرابېدو لامل کېږي او د هغه څخه هغه پاتې نور ویروسونه پر بلې حجرې باندې حمله کوي تر څو هغه هم تخریب کړي. مثال ځینې چې دي کوم وایرس چې په چا باندې مثال اخته سي په وایرس باندې په هغو کې ځینې علائم ښکاره کېږي. مثال په ریزش کې چې دی هغه انسان کې تبه یي د دغه رقم ورڅخه ریزش کې مثال د پس څخه اوبه راځي دغه علائم په هغه انسانانو کې ښکاره کېږي. او ځینې چې دی دوی یوازې انسانان نه بلکې حیوانات نباتات دوی ټول خپل تر حملې لاندې راولي چې په هغوی کې مختلف علائم ترشکاره کیږي. او موږ د جملې څخه اوس ایډز دی هپټایټس یا مثال ژری وایرس دی همدارنګه کله چرک دی د ماشومان فلج ناروغي چې د پولیو واکسین په واسطه هغه څه کیږي علاج یې کیږي همدارنګه دا ټوله چې دی دا ټوله د چی په ډله کې راځي د وایرس په ډله کې راځي. چې مثال موږ وایو د ایډز په ناروغي کې مثال په دغه کسانو کې چې د اشتها کموالی رامنځته کیږي هغه خپل وزن له لاسه ورکوي تبه یې خولۍ او دغه رقم په د ژړي په وایرس کې چې دی هغه پوستکی یو ډول ژړوالی پیدا کوي تبه مثال تبه ورسره د زړه بدوالی ورسره د سر درد او د ځیګر په برخه کې هم چې احساسي درد احساسي. ورپسې د وایرس بعد راځو بل موضوع فنجي ده. فنجي چې ده د ځمکې پر مخ په ټولو ساحو کې پیدا کیږي دا هم د مایکرو ارګانیزمونو له ډلې څخه دی چې د دې په جملې کې په تیرو لوستونو کې موږ ویلي وو چې دغه د جملې څخه مرخیری پوپنک دا ټوله د فنجي د جملې څخه راځي. فنجي چې دی هغوی هم ځینې ګټور دي او ځینې هم زیانمن دي. ځینې چې دی زیاتره چې دی او فنجي موږ وایي کثیر الحجروي دي یعنې د ډېرو حجرات څخه جوړ سوي دي چې په انسانانو کې د رنګ وارم په نامه د پوستکي نه جوړې رامنځته کوي دا د زیان څخه دی همدارنګه د ځینو نورو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کیږي چې دا د ککړو کالیو له لارې مثال کوم کالي چې څهشي سوي په هغه ناروغي اخته سوي اوسي د هغو له امله رامنځته کیږي. او سربیره پر دې موږ وایو فنجي چې دی یوازې دا نه چې په تاوانونه لري ورسره ډېر زیات اهمیت هم لري. دوی چې دی د کرنیز اقتصاد کې مثال موږ وایو ځینې شیان ته چې دی زیان رسوي همدارنګه په درملو جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي مهم رول لري. د انټي بیوټیکو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي یعنې څونه چې تاوانونه ډېر دي هغومره ګټې هم ورسره لري. د فنجي وروسته راځو بلې موضوع ته پروتستاتا. پروتستات چې ده دا هم موږ ویلي وو چې ځینې د یو کاریوت په ډله کې ده یعنې حقیقي هسته لرونکي دي او د دې په ډله کې پروتوزوا او الجی شامل دي. چې پروتوزوا یې حیواناتو ته چې ورته اوسي هغه په پروتوزوا کې راځي او کوم چې پروتستات چې نباتات ته ورته اوسي هغه په الجی کې راځي. پروتستات چې ده دوی ځینې یوازې دن سرته رسي او ځینې چې دي په ډله ییز ډول سره خپل فعالیت مخته وړي. او په پروتستا کې هم ځینې ګټور او ځینې هم زیانمن کېدلی سي. بکتریا، فنجي او پروتستا دوی درې سره چې دي ځینې ګټور کېدلی سي او ځینې هم زیانمن کېدلی سي او د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کېږي. پروتستا چې ده په دې کې هم ځینې پاتوجن دي یعنې ناروغي تولیدونکي دي چې په حیواناتو کې یو ډول ناروغي چې کله رامنځته کې په اهلي حیواناتو کې رامنځته کېږي او کله چې دغه اهلي حیوانات غوښه وخوړل سي هغه انسان هم په دغه ناروغي باندې اخته کېږي. دا رقم د نورو ناروغي څخه مثال موږ د افریقایي خو ملاریا امیب او مثال دغه رقم امیبایي نسخوږی دي نسناستي دي دا ټول چې د پروتستا له امله رامنځته کېږي. راځو د پروتستا د جملې څخه یو خطرناکه چې ناروغي رامنځته کې هغه د ملاریا ده. ملاریا چې ده چې موږ ویلو د دوو کلمو د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې مالو ده بدی او ریا ده هوا په معنا سره ده. چې په پخوا وختونو کې دا فکر کېده چې ملاریا چې ده هغه د بدی هوا څخه رامنځته کیږي مګر وروسته چې ودی وپیدل چې دا ده د شزینه انافیلماش خوا چې پلازموډیم په واسطه چې کیږي په دوی کې وجود ځان ځای پر ځای کوي د هغه لامل رامنځته کیږي.
درسي ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي